Washington. Paso de Mercat. Washington.
السلام عليكم نبغى نعرفك عشان نعرف تلو بدنكو ده لا تلو جوبي زين مثلا يسافر تاسو ده أمريكا عشان نعرف لونجا خبر يخبر نوري بدل ما نقول بدنكو تخبر وين تسرق بعمر بيخبرنا
ويان أحمد الله رشيوال دلو اختي أنا رجال سازمان أفغانستان كده بشري وزيت بره خبل تازه راپور خبر كده بده غر راپور كده غلي چراوان کال به افغانستان کې شاوخوا 23.3 میلیونه خلک بیړنوي بشري مرستو ته اړتیا پیدا کړي. یاد سازمان وایي په 2022 کال کې دغه شمیر 23.3 سلنه و، چې نوی شمیر د تیر په پرتله 14 سلنه لوړ دی. دغه راپور کې افغانانو ته د بشري مرستو پر رسولو هم ټینګار شوی او ویل شوي چې له یادو وګړو له نیمایي زیاتې کوچنیان دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تاماس نیکلسن په کابل کې د یو جدي امنیتي ګواښ د موجودیت خبر ورکړی. نوموړي د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او تر خوای اند طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې دننه د ترسره شوو بریدونو ته په اشاره دغه خبرداري ورکړی. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی تاماس نیکلسن د دې هیواد وضعیت له هر اړخه د اندېښنې وړ بولي. تاماس نیکلسن په هند کې لوای نیوز تلویزیون سره مرکه کې ویلي د افغانستان وضعیت دننه د افغانانو او بهر د نورو ګاونډیانو لپاره خورا خراب دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر روزا اوتونبایو او د طالبانو د عدلیه سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرایط څخه د خزینه مدافع وکیلانو د کاری جوازونو د تمدید غوښتنه کړې. یوناما په خپل ټویټر کې ویلي د 1300 نارینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه تمدید شوي، خو هغې له عبدالحکیم شرایط غوښتنه وکړه چې د خزینه مدافع وکیلانو کاری جوازونه هم تمدید کړي. د یوناما په حواله اوتونبایو ویلي چې د دغو خزینه مدافع وکیلانو تجربې د دې لپاره مهمې دي چې افغان ښځو او کوچنیانو ته عدالت ورسیږي. په ترکیه کې د میشتو افغانانو یو شمیر ټولنې وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شویو افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تنه اټکل شوی. په ورته وخت کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې د دغه هیواد زلزله ځپلو سیمو ته یو پلاوی استولې چې افغانانو ته د اوختو تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټول کړي. په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویان مصدق فقیری ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې پیښه کې د مړو شویو افغانانو کره شمیر لا تر اوسه نه دی معلوم. له امریکا غږ رادیو څخه خبرونو ته دوام ورکو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین یو ځل بیا پاکستانی جنرالان د ډالرو لپاره په پښتني سیمه کې د یو بل جنگ پر تپلو تورن کړي. نوموړي له ولسونو غوښتي چې په دغه اړه غفلت ونه کړي. منظور پښتین چې نن یې په بنو کې د زرګونو خلکو یوې لویې غونډې ته وینا کوله وویل د پښتنو په خاوره ترهګري او ناامني د پاکستان د پوځ په ګډون د نړۍ پروژه او د دوی د غفلت پایله ده. په داسې حال کې چې د زرګونو خلکو لخوای خبره بدرګه کېده، منظور احمد پښتین خبرداري ورکړ چې د پاکستان او امریکا جنرالانو او د چین تګلارو ته به اجازه ورنه کړي چې په پښتون میشتو سیمو کې ناامني خپره او بل جنگ پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین له خپل اوکراینی سیال سره پرون ناوخته پر هوایی دفاع او نورو مسایلو ټلیفوني خبرې کړي. دواړه مشرانو د کیب د متحدانو د هغو غونډو په درشل کې چې په پام کې د په بروکسل کې جوړی شي په لومړیتوبونو خبرې وکړې. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډله به د سې شنبې په ورځ د ناټو په مرکز کې وګوري. د کاناډا لومړی وزیر جاستن ترودو منلی چې د شمالي امریکا پر هوایی حریم یو بل ناپیژندل شوی څیز ویشتلې او رانسکور کړی دی. ترودو ویلي چې دغه ناپیژند څیز د کاناډا له هوایی حریم تیر شوی چې د کاناډا په شمال ویدیز د یو کان په شاوخوا کې وشتل شوی. دا په 13 اونۍ کې دریم څیز دی چې په شمالي امریکا کې وشتل کیږي. د روسیې پوځ د اوکراین د انرژي پر بیخبینا لوی برید کړي او هغه لارې تړلې چې ور باندې هغه هیواد ته د غربي هیوادونو وسلې لیږدول کیږي. د روسیې د دفاع وزیر له نورو معلوماتو او تفصیل ورکولو پرته ویلي چې د انرژي پر هغه بیخبینای برید کړي چې د اوکراین د دفاع او ترانسپورت صنعت لپاره مهمه ده. د زیاته کړي چې ټول هدفونه یې وشتلي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ لوستلو وړاندې کړل.
د امریکا غږ شنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونې لومړی رپورت ده.
د چارو ځینی افغان کارپوهان د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو د وزارت د سرپرست وروستي سرګندونی د ځینو مهمو مسلو په اړه د طالب چارواکو ترمنځ د نظر د اختلاف له امله ګڼلي. له بلې خوا افغانستان لپاره د برتانیې شارجافیر هوګو شارتر چې ماموریت پای ته رسیدلې وای په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې جګړې او تاوتریخوالي نور د هیچا په ګټه نه دی او په دغه هیواد کې د ثبات د ټینګېدو لپاره د خبرو پرته بله لار نشته. اکرام شینواری رپورټ شلیږلی.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست سراج الدین حقانی د شنبې په ورځ د خوست په ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې چې ظاهرا اشاره خپل حکومت ته وه د قدرت په انحصار او د نظام په ننګولو انتقاد کړی دی. په یوه ویډیو کې چې د کورنۍ چارو وزارت د چارواکو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ښاغلي حقانی پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي چې دا حالت ورته د منلو نه دی.
خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا په مزاج کې بس یو افتخار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې موږ نیتونه اعمال اصلاح کړي. دا حالات برداشت نه دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو د حکومت یو جګپوړی چارواکی دا ډول سرګندونې کوي. تر دې مخکې د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ملا شیرمحمد عباس ستانکزي هم د طالبانو عوامو خلکو غوښتي وو چې د حاکمانو هره خبره دې په پټو سترګو ونه مني. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه سید جواد سجادی په دې باور دی چې د طالبانو حکومت یو انحصاري ایدیالوژیک حکومت دی چې د یوې ډلې لخوا اداره کېږي او د افغانستان دا واقعیت چې پکې د څو قومونو، څو ژبو او څو مذهبونو خلک اوسېږي اوس مهال پکې ست د کوي. د ښاغلي سجادی د وینا پر اساس د طالبان حکومت کې د خلکو زی او رایه او اراده هم نه لیدل کېږي. د خلکو حقونه او اساسي ازادۍ هم پکې تعریف شوي نه دي. د نړیوالو اړیکو دغه کارپوه وایي چې په دغسې وضعیت کې د طالبانو د مشرانو ترمنځ په ځینو مسلو د اختلاف نظر وجود لري.
این شرایط برخی از رداهای طالبان و برخی از جناحهای طالبان را به فکر و تحمل واداشته که اونها باید در مورد وضعیت موجود بیاندیشند و برای این شرایط بغرنج و این وضعیت پیچیده یک راه برون رفت را پیدا بکنند.
به این حال که افغانستان در پرد برطانی شرج داپیر هوگو شارتر چه در ماموریت دوره پیت رسیده لیده با سوپر لپسی تویتونو که ویلی چه پا افغانستان که بسوباتی او کورانش خلی با در جور بشری بحران او در دهش در احتمالی بیا راپورته که دو سبب شی. حقیقت کرده چه برطانی تا در سرگند داده چه افغانستان کې د تیرو څلور لسیزو جګړې او تاوتریخوالی نور د هیچا په ګټه نه دی او په خبره له خبرو پرته بله لاره نشته دی. هغه ویلي ځینې به د ده سره موافق نه وي خو له خبرو پرته له کلونو جګړو وروسته تاسې نشئ کولی پرمختګ وکړئ. لا ډېره انزوا به د افغانانو سره مرسته ونه کړي. دغه برطانوي لوړپوړي ډیپلومات همداراز ویلي چې هیواد به یې د نجونو او ښځو د حقونو څخه د ملاتړ په ګډون د بشري حقونو څخه ملاتړ ته ژمن پاتې شي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه علي امداد علي وایي چې په افغانستان کې تلپاتې صحبت او سوله یوازې د خبرو لاري ټینګېدېش.
اما با کمال تاسف این طالبان هستند که فکر میکنم هیچ نوع اراده و نیتی برای تامین صلح و ثبات در کشور ندارند و اصلا پلان ندارند که خواستهای معقول، مشروع و بر حق مردم افغانستان و جامعه بین المللی را بپذیرند و مشکلات افغانستان را از راه دیالوگ و گفتمانهای سیاسی حل بکنند.
د طالبانو د حکومت چارواکو په پرله پسې ډول ویلي چې د خبرو لپاره دروازې د ټولو افغانانو پر مخ پرانیستي دي او هغوی چې غوښتنې او وړاندیزونه لري کولی شي د طالبانو حکومت سره شریک. طالبان حکومت چارواکي وایي چې وطن ته د افغانانو ستنېدو لپاره یو ځانګړی کمیسیون هم جوړ کړی دی. د طالبانو حکومت چې د 2020 میلادي کال د اګست په 15مه په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلی تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیوي خپرونې درولې دي خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزیر سراج الدین حقانی په خپل تازه وینا کې چې ظاهراً اشاره خپل حکومت ته ده، حقانی ټینګار کړی چې د ولس سره داسې چلند باید ونه شي چې هغوی د نظام او دین نه کرکه وکړي. دې سره هم مهاله د اروپا ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت په خورا بد حالت کې دی. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د طالبانو د مشرانو ترمنځ اختلافات ورو ورو نور هم رابرسېره کیږي. دا ځل د واک یو لوی شریک سراج الدین حقانی په نیوکو پیل کړه. د طالبانو د کورونی او چارو وزارت سرپرست د جمعې په ورځ په خوست ولایت کې پرته لدې چې د چا نوم واخلي د واک پر انحصارولو یې نیوکه کړې.
ځانونه دومره حقدار بولي چې خپل رایا خپل فکر دومره باندې حاکم شوی دی. د ټول نظام چیلنج کول، هدف کول، بدنام کول، منحصر کول، دا په مزاج کې بس یو افتخار، یو رایه، یو اساس جوړ شوی دی. الله جل جلاله دې نیتونه اعمال اصلاح کړي.
سراج الدین حقانی وویل دا د هغوی مسؤلیت دی چې ملت ځان ته نږدې کړي او د ولسونو پر ټپونو مرهم کېږدي. دا لمړی ځل نه دی چې یو جګپوړی طالب مشر ظاهرا په خپلو منځو کې له اختلافاتو پرده پورته کوي. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی هم له طالبانو او ولسونو غوښتي و چې د حاکمانو هر خبره په پټو سترګو ونه مني. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد نیوکه د ټولو حق بولي، خو منتقدینو ته یو لړ لارښوونې هم لري.
اگر چې اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی است که اگر کسی بالا یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشه، بهتر است اخلاق اسلامی جاب میکنه که حد که حرمت زور نکنه، عزتش را در جایش حفظ بکنه، از طریق مسئول و محرم و محفوظ برش نزدیک شوه، کسی دیگر نشنه و انتقادات را برش مطرح بسازه. اخلاق عالی و اسلامی همی است.
دقیق سرگندوانی پا دستی حال که کیگی چه طالبانو وقت تل رسیده و روستا پر میرمون و انجونو سخت پیوداد لگولی دی او دیو طول شمول حکومت پا جوڑولو که پاتی راغلی. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کی ریچارډ دانټ د طالبانو لخوا د خځو د حقوقو فعال پریسا مبارز نیول کېدل غندلی او د هغې د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د خځو د حقوقو یو شمېر فعالانو ویلي چې پریسا مبارز د شنبه په ورځ په تخار کې لخ خپل کور بیول شوی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن په کابل کې د روسیې، پاکستان او چین په ډیپلوماټیکو مرکزونو او ترخواي ان د طالبانو په کورونی او چارو وزارت کې دننه شوی بریدونو ته اشاره ویلي چې کابل له جدي امنیتي ګواښ سره مخ ده. د پاکستان په خوانی لمړي وزیر عمران خان امریکا غږ سره د ځنګړې مرکې ترڅ کې ویلي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر باید اسلام آباد له کابل سره د کار کولو لارې چارې ومومي.
زه فکر کوم چې موږ د ترګرۍ سره د مبارزې د پاره یوې بلې جګړې ته چمتو نه یو. یوازنۍ لار دا ده چې په یو ډول نه یو ډول کابل کار کولو ته اړ کړو، سو په ګډه د دې مسلې چاره وسی.
نړیواله ټولنه په افغانستان کې تعلیم او کار ته د ټولو میرمنو او نجونو په لاسرسي، د ټول شموله حکومت په جوړېدو، د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو په وړاندې د نه استفادې او د اقلیتونو حقونو ته پدرانوي ټینګار کړه ده. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو شارج د فیری کارندکر یو شمېر خبريالانو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت پریکړې په کندهار کې کیږي او دا غیب وینا د طالبانو هغه چیرې چې له غربیانو سره په تماس کې دي تصمیم نیول کې نه دي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
پینی خبری دورتی په خبرونو او مسائلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او دوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
کدې وی خو پاکستان د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی، لبلې خو د نړیوال وجهي صندوق نه د پور د تر لاسه کولو په مخه د پاکستان او نړیوال وجهي صندوق ترمنځ خبرې تر دې مهاله کوم موبایل نه دا ورکړي. پام وکړی دی رپورټ.
په پاکستان کې د بندنیو اثرو زیرمه په بیمخینه توګه کمی شوی او په دریو نویو کې په تمامي دودی بلخواله دغه هیواد د نړیوال وجهي صندوق پلاوی پرته لدی چې پاکستان ته د یوې پخوانی هوکړې لمخې د منزور شوی پور پاتې برخه ورکړي بیرته واشنگتن ته ستون شوی. اټکل دا دی چې د نړیوال وجهي صندوق پور به د لړ مهال لپاره پاکستان د دیوالیه کېدو یا خپل پورونو په ورکولو کې د پاتې راتګ له خطر څخه وژغوري.
اوس مهال د ستونزو اصلي لامل دا دی چې موږ په پاکستان کې د باندنۍ اثارو شاوخوا 3 میلیارد ډالر ذخیره لرو. موږ اړ یو چې د جون تر پایله نه هو څخه تر 100 میلیارد ډالر پورې باندنۍ پور بیرته خلاص کړو. پر روانو کلونو کې باید موږ تر 60 میلیارد ډالر پور بیرته خلاص کړو. که پاکستان لنړیوال وجهي صندوق څخه دغه پور تر لاسه کړي د دې سره به خاید نړیوال بانک د سعودي او متحده عرب اماراتو او خای چین څخه یو څه پیسې راشي او موږ به وکړو شو چې د پاکستان د ډیفالټ کېدو یا د پورونو په ورکولو کې د پاتې راتګ د خطر مخاوني سو.
لبري خو شانن کې فکر کوي چې د نړیوال وجهي صندوق اوسنۍ سباندې 1 میلیارد پور اوږد مهاله حل نه دي او پر پاکستان باندې دیوالیه کې دوه تور تل زوړندوي.
نو
د نړیوال وجهي صندوق پور 1 میلیارد یا 2 میلیارد دي. ان ک نړیوال وجهي صندوق پاکستان ته 2 میلیارد ډالر نور پور هم ورکړي دا به حالات تغیر نکړي.
نور شانن کې هم د پاکستان اقتصادي ستونزې ژورې ګڼي.
راځي په دې اړه په روښانه ډول خبرې وکړو. ان که پاکستان پور ترلاسه هم کړي دا 1 میلیارد ډالر دی. پر پاکستان د نړیوالو پورونو او د پاکستان اړتیاو په نظر کې نیولو سره دا په کوزه کې د یو ساز کې په معنا ده. پرته له شکه که پاکستان دغه پور ترلاسه هم کړي پاکستان شاید د ډیفالټ کېدو له خطر څخه ووځي او دا به یو لنډمهاله حل وي. خو پاکستان شاید د ډیرو زیاتو اونیو د پاره د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان وي.
پاکستان ته د نړیوال وجهي صندوق پور د یو شمیر شرایطو سره تړلې. آیا پاکستان به وکړي چې دغه شرطونه پوره کړي؟
تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې آیا موږ د پاکستان لخوا کوم پلان لرو؟ ما هیڅکله هم د پاکستان پلان نه لیدلې. د زیاترو سیاسي ګوندونو لپاره دا د کاغذ پر مخ تور دي.
په تیر یو کال کې په پاکستان کې نرخونه 1.5 لوړ شوي. امریکایي ډالر په تیر یو کال کې 100 روپۍ قیمته شوه او دا مهال یو امریکایي ډالر په 215 روپۍ بدلیږي. اټکل دا دی چې که پاکستان ته نړیوال وجهي صندوق ژر پور ورنکړي پاکستان به درې اونۍ وروسته له نورو هیوادونو دغه هیواد ته د اموالو د راوارېدولو او د خپل پور د قسطونو ورکولو توان له لاسه ورکړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غټ راډیوي خبرونه درولې. قطر دی وروسته امریکا غټ په پوره ژمنتیا پلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنوي څپو 902 کیلو هرتز پلو خبرونه ته دوام ورکوي.
په ترکیه او سوریه کې د زلزلې له کبله د مړو شو کسانو شمیر شاوخوا 28000 ته رسیدلی دی. په ملګرو ملتونو کې بشر دوستانه چارو مرستیال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفتس ترکیه ته په سفر تللی او له زلزلې ځپلو سره ملاقاتونه کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
دغه کوچنی ماشومه له زلزلې 1.5 ساعت وروسته ژوندی وژغورل شوه. او د کودی په نوم دغه لسکلن انجلی په انتاکیا کې له زلزلې 1.5 ساعته یا څه د پاسه شپږ ورځې د خاورو او خزلو لاندې تیرې کړې. نوموړي د یک شنبې په سهار د ژغورنو ټیمونو لخوا د ویجاړو ودانیو لاندې ژوندی ژغورل شوې. خو له ټولو سره بیا بخت داسې یاري نه کوي. په ترکیه او سوریه کې نږدې 28000 کسان مړه دي او ویل کېږي چې ښایي دا شمېره دوه برابره شي، یعنی شپږ 50000 کسان. د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د ترکیې او سوریې زلزله ځپلو مرستې ته رادنګلې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشر دوستانه چارو او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارتین ګریفتس هم ترکیې ته تللی دی او له زلزله ځپلو سیمو یې لیدنه کړې.
لسلو څخه زیاتو هیوادونو خپل د لومړی مرستو ټیمونه را لګلی دي ترڅو هغه پیښه کې مرسته وکړي چې تاسو یې زموږ شاته ګورئ او هغه خلک وژغوري چې اوس د شپږ ورځو راهیسې تر خاورو لاندې دي.
د دغه ناورین بل اړخ سوریه ده. دلته دولس کلنې کورنۍ جګړې او لا هم روان کړکیچ د مرستو رسونو او زلزله ځپلو ته لاسرسی ټکنی کړی دی. لدی ټولو ناخوالو سره سره نړیوالو ترڅنګ کورنۍ خیریه ټولنې هڅه کوي ترڅو اړمنو ته اړینې مرستې ورسیږي.
اوس موږ په افرین کې یو د نړۍ هېره شوې سیمه. دا ډېره د بدمرغۍ خبره ده چې دا برخه د نړیوالې ټولنې لخوا هېره شوې ده. د بارزانی خیریه بنسټ لومړنۍ نړیواله خیریه ټولنه ده چې د نړۍ دې برخې ته رسیدلې ده. مونږ ډیر خوشاله یو چې لخپل خلکو سره یو ځای یو. مونږ په لار کې داسې زلزلې ځپلي خلک ولیدل چې په دې سړه هوا کې ترونو لاندې ویده وو.
لزلزلې ځپل سره لومړنۍ مرستو وروسته د نورو مرستو اړتیا هم لیدل کیږي. دوی نه خواړه لري، نه کور، نه کار، نه روغتون، نه ښوونځی او داسې نور.
مونږ لدې څخه ډېر ستا اړتیا لرو ځکه چې د دې ناورین بل پړاو د خلکو ساتنه ده. او ما نن له یو شمېر کسانو سره ولیدل. د دوی ماشومان ښوونځی نه لري، څوک خواړه نه لري، څوک پیسې نه لري. دوی د ترکیې د خلکو د ترکیې حکومت او نړیوالې ټولنې سخاوت ته په تمه دي. زه دلته راغلی یم ترڅو ډاډ ترلاسه کړم چې دا خلک هېر شوي نه دي.
کارپوهان په دې باور دي چې د زلزلې له کبله بند پاتې کسان تر یوې اونۍ هم ژوندي پاتې کېدای شي چې اوس دا د یوه اونۍ په پوره کېدو ده او د نورو ژوندیو پاتې کېدو تمه ورځ تر بلې په کمېدو ده. احسان لاریوبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ملت ته په کلنۍ وینا کې په خپلو اقتصادي لاسته راوړنو ډیر ټینګار وکړو. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې بیکاري مخ په لوړ روانه ده او د اقتصادي چارو څېړونکي د سرګندو اقتصادي ننګونو یادونه کوي. پام وکړئ په دې حق راپورته.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې د اقتصاد په حق له د هیلمندۍ احساس څرګند کړی دی.
په واد کې دنه انفلاسیون مخ په کمېدو ده. په واد کې دنه د تیلو بیا د لوړ کچ څخه یو نیم ډالر را لویدل ده.
خو د اقتصادي چارو مبصرین وایي چې د نوموړي د جمهوری ریاست دریم کال د اقتصادي ستونزو سره پیلېږي. دوی د امریکا د اقتصاد په حق له اندېښنې لري.
د ځینو استدلال دا دی چې موږ همدا ګړی د اقتصادي رکود سره مخ یو ځکه چې زموږ په تولید کې کمښت راغلی دی.
د امریکا په متحده ایالاتو کې بیکاری 3.4% ده چې د 1998 کال راهیسې تر ټولو ډیره چټه اندازه ګڼل کیږي. د 2022 کال په دریمه او څلورمه روبه کې کورنی ناخالص تولیدات 3% زیات شوی دي او د کال په دویمه نیمایي کې انفلاسیون کم شوی دی. اما په عمومي ډول د 2022 کال په نیمایي کې انفلاسیون په تیرو څلوېښتو کلونو کې بی سابقه وو او د ارزی د زنجیری کړي په مقابل کې یو شمیر خندونه اوسم د پام وړ دي. د نړیوال مالی صندوق د راپورټ له مخې د امریکا اقتصاد ممکن وروشي اما د رکود نه به وژغورل شي. خو ځینې کارپوهان وایي چې امریکا همدا اوسم د سطحي لنډمهاله اقتصادي رکود سره مخ ده.
دوی ډېر اندېښمن دي ان تر دې چې دا یې د باس په مهمه موضوع اوښتې ده.
بله موضوع د اوکراین د جګړې د اوږدمهالو اقتصادي اغیزو مسله ده. سره له دې چې په امریکا یې اغیزې کمې دي خو په داسې حال کې چې دغه جګړه دویم کال ته غځېږي په اروپا یې ډېره اغیزه کړې ده.
د نړۍ اقتصاد امریکا د اقتصاد په پرتله په ناوړه حالت کې دی.
د دې معنا دا ده چې په اروپا او آسیا کې د ژور او اوږدمهاله اقتصادي رکود احتمال شته دی. په داسې حال کې چې د نړۍ مشران د اقتصادي ټکانونو سره مبارزې ته چمتووالی نیسي، د بایدن اداره د تولیداتو د زیاتولو لپاره د بارنیو کمپنیو د جلبولو په هڅه کې ده. د اقتصادي چارو د مبصرینو په خبري د چارې ځینې اروپایي مشران اندېښمن کړي دي.
دا داسې موضوع نه ده چې ډېر اندېښنه دی ورته وشي، بلکې د یو څو میاشتو خبره ده چې ممکن تر شپږ میاشتو دوام وکړي.
په داسې حال کې چې متحده ایالات کورنیو تولیداتو ته د یو شمېر نوو امتیازاتو د ورکړې خبره کوي، په امریکا کې د یو شمیر ستونزو یادونه هم کیږي.
It's very
د ډیره ګرانه ده چې تولیدي چارې دې بیرته امریکا ته راولېږدول شي، ولې د چاپیریال ساتنې د موضوعاتو له امله، د قانوني جوړښتونو له امله او د مالیاتي اصولو له امله ګرانه ده.
د امریکا قانون جوړونکي اوس د پور د سطحې د لوړولو په حق لپاره خبرو اترو بوختي. د دې خبرو اترو نتیجه به په روان کال کې د امریکا په اقتصادي بازار اغیزه ولري.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
نن د امریکای فوټبال یو شاندار سیالي تر سر کېږي چې په سوپر بال شهرت لري. په دې ورځ دوه لوبډلې سره مخامخ کېږي، خو د اوکراین د لیګ غړي به د جګړې په ډګر کې وي. پام وکړئ په دې اړه د اولینا ادامینکو د رپورټ پښتو جوړې ده. دا ویډیو د 2023 کال سوپر بال ته وقف شوې. دا ویډیو د اوزورو د لیمبرجکس یوکرين لیگ امریکایي فوټبال ټیم ورو له خوا جوړ شوې چې د مهال د خپل هیواد په دفاع بوختي.
زموږ شاته د روسیا او اوکرين سرحد یو په دې توګه موږ غوښتل د امریکا د خلکو نه د دوی د ملاتړ لپاره مننه وکړو.
شندور د جګړې نه مخکې د زګرپاتیا او بلاست امریکایي فوټبال فدراسیون ریسو په دې ورځو کې هغه د اوکرين د وسلوالو ځواکونو غړی دی او د اوکرين په شمال ختی سرحد کې دنده لري.
د نیویارک په خوانی والی دلته راغلی، هغه هنګری نژاد دی، هغه مونږ ته لسګونه توپونه ډالۍ کړل. هغه یقینا اوکرين ته د بشر دوستانه مرستو رسولو لپاره راغلی و. خدای چې هغه د امریکا د فوټبال ټیم مینوال دی، هغه مونږ ته ډالۍ هم راوړي.
شندور سدباندی 15 کلونه په امریکا کې فوټبال کوي.
زه یو څه زیاته درنه لوبه کوم، خدا دې امریکایي فوټبال ښکلا ده. هر څوک واقعا لوبه کولی شي. مهمه نه ده چې تاسو ډنګری یاست او یا که زیات وزن لرئ، جګ قد لرئ یا ټیټ، هر څوک دا لوبه کولی شي.
شندور د اوزیرو لیمبرجکس لپاره لوبه کوي. دغه ټیم د اوکراین د متحده ایالاتو د فوټبال لیگ درې ځله اتلولي ګټلې ده، خو اوس د نیمایي نه زیات ټیم د جګړې په لومړۍ کرخه کې دی.
د بیش امریکایي کوماندې امریکایي فوټبال ټیم اکثرا 50 یا 60 لوبغاړي لري. زموږ څلوروش کسان دا وخت د جګړې په لومړۍ کرخه کې دي او زموږ یو ملګری په جنگ کې وژل شوی دی.
رومن بوسلبسکی چې عسكر دی او امریکایي فوټبالر هم دی، هغه ته د 2023 کال د سوپر بال لپاره بلنه ورکړل شوې ده. د ټیم ټول غړي پلان لري چې د سوپر بال فائنل لوبه وګوري. ځینې لکه د ټیم غړي ویتالی میلنک به د خارکیف په سیمه کې د لومړۍ کرښې وګوري.
مونږ ټول د اکشن پرز د لوبې تمه کوو. دا زما لپاره سپیشل دی. زه فکر کوم چې د فبروري په میاشت کې دا اکشن به د مدام په شان هغه څه وي چې زه یې په تمه یم او هیڅ شی هغه جګړه به هم زما مخه نشي نیولای.
شندور وایي چې هغه د فلادلفیا ایګلز په پرتله د کنساس د ټیم مینوال دی، ځکه چې هغه په خپل ژوند کې د لومړي ځل لپاره د کنساس په ښار کې د فوټبال لوبه لیدلې وه. نصرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.